السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه تر ډیره دو پروګرامونو تاندې څنګه او د ازادۍ ملمت ځنګړې ده خو لمړی پاموکړې خبرونه ته په بادغیس ولایت کې د 14 په پیخه کې دوه ماشومان وژل شوی دي د جرمنی خبری آژانس ڈی پی ای د بادغیس د والد ویان احمد جان حنزله له قوله لیکي چې نوموړی وای پیخه پرون په اب کمری ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې ماشومانو له پخوانیو جګړو څخه له یو پاتې لاسي بم سره لوبې کولې په افغانستان کې له پخوانیو جګړو پاتې ناچاودي مهمات اکثرا ماشومانو ته مرګ ژوبله اړوي د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 120,000 کسان په جګړو کې وژل شوي دي وژل شوی دی خدا هغه شمیرې دی چې ملګرو ملتونو یې سپتول د 2008 کال له دسمبر میاشتې راهیسې پیل کړی دی د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې سیند ته د تیلو د یو ټانکر د اوښتو خبر ورکړل شوی د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدي بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیلو دا ټانکر مازیګر مهال د واورې د ښویېدو له کبله سیند ته لوېدلی دی د هغه په وینا خلکو یو تن ژغورلی خو د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته د افغانستان کرکټ بورډ وایي له دوو اونیو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تمرینونه روان دي د دې بورډ د رسنیو مسؤول عبدالله خان پاکتاني بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په تیرو دوو اونیو کې افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې پر وړاندې د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی د دوی تمریناتي او د چمتووالي کیمپ په غوره ډول تر اوسه پرمخ تللی دی
ټاکل شوی چې روانه میلادي میاشت د افغانستان او متحده عربي اماراتو د لوبډلو ترمنځ درې شل اووریزې مسابقې وشي چې لومړی به یې روانه پنجشنبې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې وي د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې او سوریې د زلزلې د مړو شمیر له 140,000 اوښتی ده د ترکیې دولتي راډیو ټلویزیون ټي آر ټي نن راپور ورکړ چې د فبروري د 6مې د زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه له 15,000 د زیاتو خلکو او په سوریا کې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تایید شوې فرانس پریس خبری آژانس الجزیرې او بی بی سی هم دې ته ورته ارقام خپره کړي دي په عین حال کې د سوریې شمال ته د مرستو د رسولو لپاره یوه نوې لاره چې د بشر اسد د رژیم د مخالفانو په ولکه کې د خلاصه شوې او له دې لارې په بشري مرستو بار یولس لارې سیمې ته رسېدلې دي ملګرو ملتونو تېره شپه له سوریې سره د مرستې لپاره د 390 میلیون ډالرو په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه او د امریکا پاوز اعلان کړی چې اوکراین ته د توپچی مهماتو د برابرولو لپاره له دوه کمپنیو سره د 1,522 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړی د دې تړون خبر داسې مهال ورکول کیږي چې ویل کېدل د اوکراین د پاوز د توپچی مهماتو زیرمې په چټکۍ سره د تشیدو په حل کې دي د امریکا پاوز بیګا په یو بیان کې وویل چې اوکراین ته د نویو مهماتو لیږد به په مارچ میاشت کې پیل شي د دې مهماتو د تولید تمویل به د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د اوکراین د امنیتي مرستو د نوښت برخه کوي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې لومړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي او ورپسې د ازادۍ میلمه پروګرام چې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره خبرې پکې شوي
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړون کای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري
دوی ته واځه به دغه تنسنه جوړي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي
ټول را پوری خندل عموما څه خلې نه شو بسله
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي
ز ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویرېږي که ناکام شي یا تېروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډېر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نه شوای کولی.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو راپورې خندل، امام څه نه شو، څه خولی نه شو بسلی، دغسې ورته ودرېدم. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه هغه ځای کې، بیا اوس ځای په خایسي ومنلم. بیا شاګردان ډېر نه خوشحاله، درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله داسې یو کور کې ماشومان وو، مشمان باندې پریکټیس کول، یعنی تخته مې پیدا کړې وه، خپل هم تختې باندې لیکچر ورکول، مشمان دغسې زده کول د انګلیسي، دغسې میتود باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر دا؟ د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی، زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړې دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته وایي واضح بې هغې تا نه څه نه جوړېږي، واضح ته خبرو قصه کې مه اوسه. دا اصل دلیل همدا دی، نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویرېږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیدای شي. یعنې کچېرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، هغه کچېرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپل په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات. دا چې به څنګه د ماتول شه، دا به خپل ځوان ورته وه لاره پیدا کړي چې به څنګه کول شي چې د خپل غاګ، خپل خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختمه وي.
زه یو مثال دالرم، په وخت کې زما سره زما د کلی زخړي خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه، دوی ذهنتون سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه، که چېرته نږدې وای کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم، لکه د فلانی زوی کولای شي ته نه شي کولای، مګر ما باندې اغیزه نه ده کړې، ځکه زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم. که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی، زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی. دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې مونږ فکر کوو هغه زمونږ په کړو وړو کې اثر کوي. یعنی که مونږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي ده پکړه وړو کې هغه کوم کار چې ماغه سي کې کچېر کوشش وکړ زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ ځان سره تکرار کوو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید مونږ وایو چې زه کولای شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولای یا زه دومره چیرته قوت لرم. دا کلمې دي چې کله مونږ په ذهن کې راتاویږي هغه په ژوند کې هم عملي کیږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبتې خبرې وکړو مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخص موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنه په نظر، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګر او په اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برانډن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برانډن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برانډن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برانډن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو دا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل، مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داس هم پر راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډیره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کیږي. یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یادداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي، د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پہ حل ورس.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسېږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولای شي، او په دې ډول سره تخپل ځان هم هوسا کولای شي، ځکه چې ستاده غ نسل ورسید نو دوی به تبعید زموږ تاسو دی افغانی ټولنې پر اساس سره غ کار کوي، خژوند جوړي، مور او پلار سره ډیر اسودای، بلکې دا ټول کورنۍ ور سره اسودای دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کولای شي، له ټولنې سره دای کومک کولای شي. دا هم ده چې ته کولای شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي. مثلا دسی نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې دا یو ستا اړتیاوې وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دی، دا ماشومان وړ دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا د ځوانانو نو غواړي چې سپما وکړي، څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کېږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده سي څنګه موږ کولای سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي، د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د آزادی میلمه
درنو اوریدونکو شی چاري د ازادي رادیو نننې میل مامو یو داسې څوک دی چې په ماشوم توپ کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر برستيال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زردش شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوشي او ترخه خاطرې لري. د اوریدو لپاره را سره اوسي. شام صاحب تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې به ستاسو له ماشوم تو برا پیل کړو. څو کلن وې چې مهاجر شوي؟
ډېر مننه سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم څلور کلن به ومه چې زموږ کورنۍ مهاجر شوه. نو دقیقه غا تاریخ را ته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران را ته ویل چې درې څلور کلن وې تاسو.
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایس، تاسو چې درې څلور کلن وې، ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونو ډک دی. زمون کورنۍ، زما پلار خدای بخښلې شمس الهدا شمس، یو سیاسي مبارز و، یو خو د افغان ملت ګوند ډېر فعال غړی و په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې ترڅنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري، د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله او دغه سیو شرایط رامنځته کړ چې هغه دغه د ترور پلان ونیو زمنګ د پلار او بس ماغه دلیل چې بیا خدای پاک ساتون کې دی هغه وی نشونی ولې او بیا دغه نسو میشته ورسته چې زمنګ نکاغه وخت کې ژوند دی او دغه ژوند هم هغه متقاعد سب منصب وغه ډګروالو د حضرت ظاهر شاه او دغه وخت وختونه ډیر زیات خدمت کړي وو د وطن خو هغه تم دغه شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوي هغه دایره راتنګ شو دغه وخت د رژیم لخوا نو مجبور شو چې به هیواد پریخستو
شم سه په پاکستان کې بیا چیرته میشوي
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو الته بیا د ورسک کروڑ یو تویل کبا پیانو کې نو زیاته موده د شل پنځش کاله ما غلطه تیر کړه
درس مو بیا څنګه فایل کړ
اول خو دغه افغانان خو دغه سه او بدبختۍ سره مخ دي منګه خو یاد نشو مشران ویل منګه لا واړو چې منګ لاړو زمنګ نک حتی نه غوښتل چې منګ مکتب کې داخل کوو هغه فکر کاو چې افغانستان کې یو مشکل راغلی دی سو میاشتو کې به حل شي او بیرته خپل وطن ته ځو او خو بیا نور د کورغړی چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په خونځي کې شامل کو نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب په دې کې به پیانو کې پاره کې بیا یعنی د پاکستانی حکومتي مکتب په اړه کې شامل شو
لانتون ته مو څنګه لار پیدا کړو چیرته
افغانانو لپاره متاسفانه شرایط سخت وو یو خدا و چې پاکستان دغه سی وضعیت جوړ کړی چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړی وو د افغانانو لپاره د جهاد او د ټول امکانات وسایل هغه ته په اختیار کې ور کړیو موږ چې کله د لسم پورې داسې خاص پښتنه نه و یعنی کوریا باد چې د لسم پورې د افغانانو لپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو نیکم سغختل په شروع کې البته اوس شرایط بدل دي د لسم نروسه چې کبه کالج کې به د سپته نام کو نو پاکستان دغه سی یو لایحه جوړ کړی و چې ته مجبور وې چې د کم تنظیم ته ورشه دغه یا عضویت دغه کار ته هغه خط واخلي نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژندونه دغه د فعالیت بلکې مخې نیولا ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی د پلاس جوړ شوی او دغه و تنظیمونه چې هغه سره د ټول مرسته وینو هغه ته رسمیت ورکاو نو د پاکستان کمشنری چې و د افغانانو هغه بده دی ختمنلو نو هغه یو جالب خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو بیا په دغه واسطو او په بل نوم او په دی باندې به اوس کو شنو باندې د دوی نه یو خط واخستو به کالج کې یعنی هغه خپل نمرې او هغه شرایط خو به پوره کول خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو له خوانه د یو تنظیم له خوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه غتر لاسه کو په یو چلول باندې نو بیا موږ زرات پونتون کې په خبر پونتون کې داخل شو بیا پونتون ولستو
د شوانزي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو دی وو مهاجر په توګه الته درس وایو چې د ول احساس مو درلود چې الته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي
نو د مهاجرت خطابند یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي حتی که په دغه غرب او په دې ځینو کې هم یې خو په دې وطن کې بیا دا چې دلته قوانين نو دغه داسې جوړ شوی دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډیر ښه کوي کوشش کوي چې دوی ته امتیازات مور کې مرسته مو سره وکړي په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وا او داسې یو مثبت محیطو خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیت یا ماجره دغه لږه زورون کې وا او دانو تبعیض موجود کته هر څومره تو وایو چې خو وضعیت خو مهاجر یو تور دا وو په ډیر ځینو کې من خو واړو یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پویدلو هغه چې وې سټیریو ټایپینګ وو خو بیا د پونتونو هغه پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و دا نشو ویلې خو دغه یو 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 دغه یو یو مشکل چې مهاجر کلمه مونږ باندې به بد هم لګیدل او دا سې لک پټي تسترګه قتل کېدل دی کې شک نو
کله لزراتنه فارغ شوي
په نه نوي نو لسو نه نوي په اخرو کې مې لسانس وکړو او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه چې هغه ام اس سی ان ار په خبر پونتون کې او طویل او غدا ام فل برابر معادلو ما فوق ماستری بیا مې 2 کال هغه کې ستنام وکړو هغه بیا لږ وګدا شو ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښه وشوې سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو بیا غي جریان کې ما وظیفه شروع کړه
شمس عبد ماسلې د دورې کومه جالب خاطر لري
بدبختی دا چې هغه وضعیت بیا د تکراریږي داسې تاریخ موږ باندې ډیر لنډ او زر تکراریږي د پونتون په غالبا دویم دریم کال کې چې نو هغه وخت زمونږ د پونتون رئیس چې لکه زیات اسلامي فکر لري هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعه پورز به یو غټ عالم راغوښتو او د سرمن په نوم باندې به جمعه سار د یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې نو هغه داسې و چې جبریو داسې یعنی یو هفته کې د قزاکو خیر دی خو که دویم هفته د قزاکو به یعنې په دغه دربانی اکاډمیک دغه باندې هم تاثیر کوه او نمرې او دغه کمېدلې نو موږ ټول محصلین مجبور وو چې مکلف وو چې باید حاضري ورکړي موږ خو به عموما هم تلو یو ورځ مې وکتل چې لیکلي وو چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې نو که ستاسو یاد شي د دین لږه موده مخکې په ما غکلونه کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی وو په جلال آباد پوهنتون کې هلته محصلینو لږ شکایت کړی وو د طالبانو 13 دوره وه البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو د مثال په توګه په طب کې په انجینرۍ کې په اقتصاد کې په زراعت کې دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی او دا نور علوم چې دي دا خو اصل خیټالوجي ده او اصل علم چې دی خو هم دا یوازې دینی علوم دي نو ما دا فکر کوم چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابي خو بهر حال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابيږي د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی ساختمان هم هغې جوړ کړی نو مایل چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي نو هلته چې لاړو او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی که ستاسو یاد شي 13 دوره کې همدغه څه بندیز ویل چې دا ښه کار دی او یعنې داسې یو متنازع بیانونه ورکړي دلته هغه نو اول خو زمونږ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې د څه تقسیمو نو دغه یو برخه مکمله دی ته جنکی ناستې وي او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته ټکو ایجوکیشن وي ښځې او نارینه یو ځای زمونږ صنف کې به وي الکان جنکی څه مشکل نو او بل دا چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جنا غټ عکس لګیدل ډېر غټ یو دیوالي عکسو نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناستو بل یو طرف ته یعنی د تالار دریمه برخه هلته جنکۍ ناستې وي ښځې وي نو دا خپل ماته یو دغه راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی وغه په سیرت باندې وغه کې دوه ډېر عالمانه وینا وکړه خود ما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو امسلینو پرزې لګلې او سوالونه کول نو یو سوال یو پښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغه سي وضعیت ته د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی په هغه وخت کې کورنۍ جګړه باندې وي په نور فلسطین کې او دی کې نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري او تاسو مور او پلار را لګیلی استئ دلته باید خپل درس ووایئ دې باندې توجه وکړئ او د جهاد لپاره خلک شته دی نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې کنه دغه کړل نو هغه کې ما بیا عنوان ورکو چې ساینس او ټکنالوجي که خیټالوجي به ما ته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی دا د میوه یو قسم دی د مڼې دا په دغه سه هوا کې ابو هوا کې کیږي خو هغه ماغه بوټه کته په بلا مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړي هلته هغه نه فصل ورکوي کې دی شي وشي خو فصل به نه ورکوي په هغه شکل باندې ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجه حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي نو مایلی دا اسلام چې دا خو د سرحد او کرخ یو دا نه پیژني هغه خو په پاکستان کې کمی وي هم باید ما غسی تطبیق شي کړي د کرخ نه هغه اړي په افغانستان کې هم باید ما غسی تطبیق شونه مایل زده مولانا سي په دې منطق پوي نه شوما چې جهاد هغه اړه فرض دی په ځوانانو باندې ځکه جلال آباد پونتون کې د خلک جهاد تم تشویق کړي وو الته د خزینه او تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي خره روان دي البته دی غاړه بیا د ساينس او ټکنالوژي په پوهنتون کې دا لګیا دی بیان هم ورکړي خلګم تشویق یې ولته بیا حرام دی. نو دغه یو خاطره و چې بیا هغه وخت مالیکل کړو اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغه وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنۍ وضعیت هم د مولانا حسن جانانو لکبل پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نو بالکل د دې خو اساس هم دغه دی. دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړی شوه حیران دی.
تاسی بیا رسمی دند اس وقت پیدا کرده داسی وقت تاسی فارغ شوی چه پا افغانستان که نور دی طالبان و حکومت پرزیدلی و کدی خپل رسمی کار پا آدم زمشاوریدون که معلومات ورکی چه لمرای کار مچو؟
بلکل اما اغا وقتی چه منگل مصری می شروع کرده و درس خلاص کرده و خلا ریسرچ پاتی و بیا داغا امریکا پا افغانستان بانی بریدو کو هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلې پېښور ته کوټې ته شونکې افغانستان ته خو لا نه شوې تلې. هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې زما هم یو ملګری و غږ را باندې وکړو هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا هم هغسې زه لاړ لما اسلام آباد ته او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کی چې وو هغې مختصر دغه ټرینینګونه راته راتلل د کمرې د هغه وخت کې دا ویډیو تلیفون یې ورته ویل ویډیو فون او دغه مخابرې تلیفونونه چې وو سورایا هغه وو بس دغې دغې راکړو راته او د خبر لیکلو داسې مختصر چې د دې کوم معیار وو هغه یو څو ورځې دغې راکړل زده کړې او بس بیا کوټې ته لاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوطه پورې او د هغې نه یو دوه میاشتې وروسته پورې د یعنې 2002 د شروع پورې په کوټه کې وم. بیا چونکې د دوی زموږ کار خوښ شو حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړي وو بیا یو دوه درې نفره د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت دپاره وساتل. نو بیا راتلونکي دوه نیم کالو پورې املته وم. بیا څرنګه چې افغانستان ته زموږ ملګري هم زیات لاړل اولته نور فرصتونه زیات شو ضرورت هم زیات وو دې وخت پورې ما ماسټري هم خلاصه کړې وه. نو بیا مې کوشش وکړو بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغې کې مې امتحان ورکړو کامیاب شوم د مطبوعاتو مسؤول شلم د رپورټس آفیسر په کابل کې.
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلئ څنګه درته ښکاره شو څنګه احساس مو کوو چې له ماشومتوبه یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی وو؟
بلکل دغه جالبه وه. یو طرف ته خو خپل لیوالتیا وه د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله وو ځکه چې موږ هغه بدبختي هم لیدلې وې د طالبانو وخت کې هم کله کله به داسې مړي ژوندي ته تلو په ډېر یېره یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وې. زمونږ خو چونکې د کونړ ولایت نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاسته لیدلې وو تګ راتګ مو خو داسې یو ترخې خاطرې وې تې دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده وم دغه کوشش چې هلته لاړ شو. خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کوم جوړښت راغی د هغې هماغه کړنې وې چې بیا یې وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کو په شروع کې. البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ خدا یو واقعیت و چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبوره شو هغه په بل هیواد کې زما په څیر چې د اول صنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکړي او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه خو مثلا دریم نه وزده او څنګه به هم زده شوی وی نو چې نه یې مکتب کې وی نه یې په کور کې وی نه یې په کوڅه کې وی. نو کابل ته چې رالو کابل کې خو طبعاً دغه سیاسي دغه هم داسې وو چې داسې لږ د پښتنو سره جوړ نه وو نو په هر ځای کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره وم یو څه مسؤلیت مې لرو یو څه جرات مې لرو خبرې مې کولې خو بیا هم چې د دولتي کوم ځای سره به مخ شلو د مثال په توګه یو ورځ پرواز مې لرو د هغه وخت د کابل میدان نه او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه وو په هغې کې تلمه. نو هغه نفر ته چې څوک مسؤول چې دا بورډنګ پاس ورکوي هغې ته چې مې پاسپورټ ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړې نو هغه راته وویل چې ته پاکستانی. نو په دې مې ورسره بیا زیاته مشاجره مو شوه جنجال مې مو کوم او ته وویل چې دومره یعنی سپک ګورې تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي په افغانستان کې هغه حد اقل چې دی د 500 زیات دي خو تر 15-16 خو دي. زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمونږ د خلکو سره روان و ما هغه یو بدبختي وه چې البته بیا وروسته په قلار قلار دا وضعیت بدل شو ځکه چې چا حق څوک نشي خوړلی په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو یعنی مشکلاتو بیا هم نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه ستونزو سره به وخت په وخت مخ کېدلو.
بل ملګرو ملتو څنګه دولت ته راغلی؟
د ملګرو ملتونو خو د ماغین وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیايي اداره چې د یو سي ډي هغې سره کار وکړو. بیا هلته هم په جلال آباد کې وو، داسې وضعیت دومره ښه نه و، قرارداد به هلته خلاص شو. بیا دې ورځو کې خورم صاحب د اطلاعات و فرهنګ وزیر و، او هغه د کوشش کوو چې دغسې مسلکي کادرونه زیات یعنی چې په کار پوهی طبعا د افغانستان ادارې هغه ورځو کې ته په جوړېدلو وي، مشکلات خو زیات و. نو هغوی بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګري په وساتت باندې، بس هغې سره چې بیا ما ناسته وکړه پوښتنه یو دغې وکړې، هغه مطمئن شو. بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغې شکل نه واخیستی، نو پروسه اسانه وه. نو بس وړاندیز یې وکړو د جمهوري ریاست ته. په دې جریان کې ماته ملګرو ملتونو یو بل بستم کې زه انتخاب کړم، او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي موینت سرپرست نجیب منلی صاحب و، چې هغې سره هم دغه شریکه کړه چې څه وکړمه. خو بهرحال بس بیا هم تصمیم ونیو، نو به حکومت کې مې کار شروع کړو، به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنیو اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا.
له دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېدې سفارت؟
نو بیا خو دغه موده لږه اوږده ده، ځکه چې نږدې 15 کاله د پلان رئیس وم. بیا پکې د خورم صاحب په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی، هغه وزیر شو. هغې بیا طبعا افغانستان کې دا بدبختي ده چې بس هغه کودتایي غوندې سیستم وي، نو هغه بیا طبعا کوشش کوو چې نور خلک راولي، ګنې زیات مسلکي دغه هم کوو، پوه سړی دی. خو دا مسایل قومي او دا قصې هم وي، داسې وضعیت چندان ښه نه و. نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړو چې ته هلته دې زده کړې کړي دي پاکستان کې، او هلته که د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي، په رسنیو کې دې هم لږ څه کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره، بیا یو درې کال دپاره هلته لاړلم. هغې چې بیا راغلم، بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو آیسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم. بیا جهاني صاحب چې د اطلاعات و فرهنګ وزیر شو، بس بیا هغې وړاندیز وکړو بیا یو دوه کاله هغې سره د اطلاعات و فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د موین په توګه وم. په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر و، د پاکستان سره بحث او د غم زیات روانو مذاکرې او دا د سولې پروسې یعنی هم هغه ورځو کې زیاتې ګرمې وې. بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د هغې په یعنی هغې وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا زاخلوال صاحب سره چې کېناستم، هغې ما زده کړې مې هلته کړې وې او دوره کار مې هم کړې و. بس بیا د هغې غوښتنه دا وه چې هلته لاړ شم، او بیا جمهور رئیس د هغې منظوري ورکړه، هلته د مستشار وزیر مختار یا د معاون په حیث لاړلم.
بله، په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر مرستیال وې او زاخلوال سفیر و، زاخلوال صاحب له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېرې تودې خبرې وې، دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وې. تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خپرېدل غنه معلومېده چې په اکثر غونډو کې تاسو ورته راوي، دا خبرې څومره جدي دي؟ اوس فکر کوي چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او که وخت تیرول؟
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات دسی بیا د زمونږ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و، ډېر هغه چې وایي ډېر محرم بعضي مجالس به و، ډېر مهم مجالس به و، ضرور نه و چې هغې کې زوم. خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو ښه مشر په توګه زیات مسایل به شریکول، که بعضې مجلس کې به موږ نم هم و، هغه دا چې باید موږ به خبره اوسو، که رسنیو سره غږیږو، که نور موضوعاتو خلکو سره کینو، نورو ډیپلوماتانو سره کینو د نورو هیوادونو، ځکه هغې هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله، نو یو بریفینګ او دغه به یې وخت نا وخت راکوو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخوانی تګلاره ده، پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کوو، دغه 40 کاله په همدغه نن او سبا کې تیر کړه، او که دا ووایي چې غولولو که هر څو، خو په سیاست کې دا روا دي. هغې ډیپلوماسي هم دا وه، هېڅکله د هغې خبره صحیح نه وه، خو کوشش کوو چې په صحیح طرز یو کې یو شل پروسې شروع کړي، شل میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو، او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسیدو. د مثال په توګه په دغه وروستیو کې چې زوم په 2010 کې دوی د افغانستان سره، البته د دوی زیات په غوښتنه، د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږۍ او د یووالي یو سیشه میکانیزم چې دا په استخباراتو کې کار کوي، په نظامی برخه کې به هم کوي، په سیاسي کې به هم کوي، په کلتوري کې به هم کوي، د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي او کمیټې جوړې شوې. خو کله چې بیا په هغه کې عملا د مذاکرې برخه راغلي، یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع د سوچ هغه کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته و، هغه کې پاکستان زم ورکړی و او زه هر کله چې بغښتنه او شو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته و، هغه کې څه شک نو. د دین علاوه په نور برخو کې، د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځی کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2013-14 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانه سره، د جمهوریت شفخانه سره، د زنبق سلورلاری انفجار، دغه سیسونور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله. دلته به په جواب کې دای بسوم دغه چل ولکو، راځي دلته زو الته زو، او دا به داسې حکومت پوره همکاري کوو، دا کوو یو مجلس به بل ته واړه، او کابل ته به د عادی د پوز مشر لاړل ته به ژمنې وکړي، بل درون حیات به ولېږو تاسو راشي. دغه د پاکستان هم دغه تکتیکونه وخت تیرو، او هدف هم دا و چې دغه سونه چې د پروسه وګدیږي، او دغه پالیسي د امریکایانو هغه سره روانه کړې و. نو کدا وایو چې نه صادقانه همکاري وکړنه، مخلصانه وکړه، او دغه سی وضعیت غوښتو چې د بیسوباتی هم دغه سی دامه پیدا کړي او ترنه نه پورم دغه سی وضعیت روان دي.
ستاسو د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوي؟ هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خدا سی چې د مسولیتونو دغه برخه یې، خو بعضی موضوعات د سی چې باید سړی یاد کی چې د نورو لپاره هم یو د خوشحالۍ دغه مشي او یو لاستراوړنې ذکر هم وشي. د اطلاعات و فرهنگ وزارت د ماموریت په وخت کې مونږ ته د جاپان کې زمونږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر واغې خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوی او تختول شوی او لوټل شوی، هغه د نړۍ د مختلف ګډ ګډ نه رايوزې کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلې دي. بیا د جاپان د دغه آثارو د قاچاق شوی آثارو د بیرته لاستراوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرل چې پروفیسر هیرایاما یې نومو، نو د ویل د آثار جمع کړي دي. اوس مېرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې د افغانستان ته، بلکې زمونږ هم غوښتنه ده چې د افغانستان ته مونږ بهتر راوړو. نو بیا دغه موضوع خو د ډیر زیات کار او شو مکاتب تبادله شل، بیا دوه واره ز فرصت برابر شو د تلاتپی د آثارو نندارتونو جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو، نو دې کې د یو سل دوه قلم ډیر مهم آثار د جلال آباد، د هډې، د باګرام، د آی خانم، د دې منطق ساحو ډیر برزخت آثارو چې دا مونږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې تبن مونږ په دغه مسایل په بهرنۍ مرستو باندې کول، دلته وخت ډیر کم او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې د لوټول مصارفات د 100,000 پورته، نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدود بودیجه لرله کمه و. نو مونږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا وسره مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غنی کور آبادی چې دغه مسایل کې بیا غو توجه ډیره زیاته کوله، اغه د خپل کوډ نه چې اغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویوم کوډ نه، اغه ویل چې عجل دا مسله مهمه ده، اغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ توانیدلو چې دغه اصول دوه قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې، په خپل لاړې او کوم د کار موده پر شو او چیرته لاړې؟ بیا
خو دوه کاله پس دوی ما وظیفه ختم کړه، نو بیا ما خپل مخکینم پروګرام او از دکړم ما ډاکټورا شروع کړو، هغه نیمګړې پاتې و، نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې.
ستاسو هم دغه نوم لګ ستونزمن دی، هغه سید جذبولو دغه کم دی، خو بیا هم جالب ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کال اوس عمر رسیږي، نو په دونه وخت کې دونه وخت خو په افغانستان کې یعنی داسې اوس غم موجود چې دغه نوم بنځ په نوم مول شوی ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغخته ده. خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او دی وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو، نو هغه وخت به مزه دغه مشکلات سره مخ کېدل. ما مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه یو بورس ته مې امتحان ورکو نو د نورو افغانانو په قطار کې ناست وم، نو کله چې هغه امتحان اخستون کې چې دغه یو جهادي تنظیم مسؤول هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخستو دا څوک دی، نو زه هغه وخت کې داسې یو پنځه شپږ کلن به ومه لسم صنف نه یو لسم ته تلمه، خو زه داسې په یره لږ پاسې زم چې اول داسې په کار باندې زما نوم اخلي، نو چې زه یو درولم ویل دا زردش څوک دی مال سب زیما ول تا دا نوم ته دی وګر تا وې دا جرأت څنګه کړې دی امتحان ته راغلې، دا خو د مجاهدینو او د فلانې او بستانې هو بس را پای سوال منو
ډېر مننه ډېر
لو تاسو نن ډېر مننه کور ودان
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
Mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osmane gard mata chedin rak osmane gard mata mata jam dasrol bon gabin rak mata chedin rak osmane gard mata chedin rak osmane gard mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigabada samusa parta da hijran wahaliya sarigada pa samusa parta da hijran wahaliya dabagare mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osmane gar mata sheden rak osmane gar sasa gar ga pa pa da da pa gar ga pa pa da da sasa ni sasa da da re re sasa ga re sa ga ga re re sasa da da pa da da re sasa da da pa pa ga pa pa sa da da pa pa ga ga re kabal da ko lutakte phaya kabal da ko lutakte phaya samaya diji tapakmash ki bahon sada pagapa samaya diji tapakmash ki bahon mata mata ja mata mata ja mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osmane gaur mata chedin rak osmane gaur ni sa 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 re re sa 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 re re sa 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 re re sa sa ga ga 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 re sa sa
sa sa sa ri 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 sa 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 ri 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 ma 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 ri 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 ma 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 pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re
da Kandahar Shin Arghandavar da Kandahar Shin Arghandavar da Kandahar Shin Arghandavar Kalar mi waswar kalpata ke terawa
Sarigada pa
Kalar mi waswar kalpata ke terawa
Dabagalisa
Mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrola bovan gabindraj mata sherinraj osman negaur mata sherinraj osman negaur mata sherinraj osman negaur
sadha sadha le le le